په پیښور کې د مخام 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نننې او نه ساتخ پرونه په خیرنه خبري غړې کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. ملیحه امیرزاده به خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مکرې د خبرونو سټکو ته. په جنوبی وزیرستان کې دوه پولیس اهلکار په وسواله حمله کې وژل شوی دي. د بلوچستان د لادرک کسانو کورنو غړي دا کړي چلته په پوځي عملیاتو کې میرمنې او ماشومان نیول شوی دي. او د کرکټ په شل اووریز نړیوال کپ سیمی فائنل کې پاکستان نیوزیلند ته ماتې ورکړې. تفصیل: په جنوبی وزیرستان کې په وسواله حمله کې دوه پولیس اهلکار وژل شوی دي. د جنوبی وزیرستان په واڼه کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 9 شپې یو نیمه بجا وسلوالو پر اغزی سیمه کې په پولیس تاڼه د سپکې او درنې وسلې برید وکړ. د چارواکي په خبره وروسته د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې دوه پولیس اهلکارو وژل شول او دوه نور زخمیان شول. وسلوالو د پولیسو ګاډۍ هم وسوځولو او لتاڼې وسله هم یوړله. د تحریک طالبان پاکستان ویاد محمد خراسانی مشال ریډیو ته په واستوی پیغام کې د حمله ذمہواری قبول کړې ده. د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلی چې خبریال ارشد شریف په کینیا کې په هدفي برید کې وژل شوی دی. رانا ثناولا پرون په اسلام آباد کې وی خبري هونډې ته ویل چې کینیا ته د پاکستان د حکومت لخوا لیږل شوی ډله له پلټنو وروسته راستنه شوې او نوموړي ته معلومات ورکړي دي. هغه زیاتوي چې په دې اړه ځینې شیان لا هم نورو پلټنو ته اړتیا لري، خو د نوموړي په وینا لومړني شواهد دا په ډاګه کوي چې ارشد شریف په تیروتنې سره نه دی وژل شوی. د کینیا پولیسو ویلي چې ارشد شریف په پلازمینه نایروبي کې د اکتوبر په 23مه تر هغې وروسته د پولیسو په ډزو وژل شو چې د هغه ډرایور په امنیتي پوسته موټرو نه درو. د پولیسو په وینا دوی په سیمه کې دغلا د یوې پیښې په تړاو د مشکوکو غلو په لټونو چې ارشد شریف د شناخت تیروتنې له وجې ورڅخه وژل شو. وروسته د اکتوبر په 26مه رانا ثناولا د پلټنو وفاقي ادارې او استخباراتي ادارو درې کسیز ډله جوړه کړه او د ارشد شریف د وژنې د پلټنو لپاره کینیا ته ولېږل. وزیر اعظم شهباز شریف ته سپریم کورټ له چیف جسټیس څخه پر عمران خان د برید د پلټنو لپاره په ټولو ججانو د مشتمل عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې. شهباز شریف دا خبره پرون په خپل ټویټر پاڼه کړې او لیکلي دي چې چیف جسټیس عمر عطا بندیال ته په دې اړه یو خط لیږلی دی. نوموړي زیاته کړه چې دا خبریال ارشد شریف د وژنې او په عمران خان د برید بدمرغه پیښې د دروغو تورونو ګډوډۍ او د ادارو د کمزوري کولو لپاره کارول کېږي. شهباز شریف په خپل لیک کې ځینې پوښتنې هم راپورته کړې چې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د ساتنې ذمہواري کوم ځواک ته او په څه ډول ورکړل شوې وه. نوموړي لیکلي چې په عمران خان د برید حقایق څه دي او پلټنې په څه ډول شوي. بلخوا عمران خان هم ویلي چې د برید د آزادو پلټنو غوښتنه د هغه حق دی. نوموړي پرون له رسنو سره د خبرو پر مهال د انصاف په لړ کې په چیف جسټیس باور څرګند کړ. د نومبر په 3مه د عمران خان په مشرۍ د پنجاب په وزیر آباد کې په شوي احتجاجي لاریون په ډزو کې د هغه په ګډون 11 کسان ژوبل شوي او یو تن وژل شوی. د بلوچستان د لادرک کسانو کورنو غړو مدني فعالانو ادا کړې چې په هغه صوبه کې د پوځي عملیاتو پر مهال میرمنې او ماشومان نیول شوي. دوی پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته د مظاهرې په وخت د بلوچانو د لادرک کولو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د بلوچ یکجهتي کمیټې غړي سیمیدین بلوچ ویل چې له 1300 ورځو راهیسې د بلوچستان په بولان سیمه کې د پوځي عملیاتو پر مهال غیر قانوني کړنې روانې دي. دا وایي چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د بلوچستان په بولان کې پوځي عملیات روان دي چې یو لس ښځې او نهه ماشومان هم پکې نیول شوي دي. په پوځي عملیاتو کې بې ګناه خلک وژل شوي چې جسدونه د کوټې بولان روغتون ته وړل شوي دي. په کراچۍ کې د لادرک بلوچانو د کورونو غړو د احتجاجي مظاهره په داسې حال کې کړې چې له 1300 ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنو داسې خبرې روانې دي چې په بولان کې په پوځي عملیاتو کې یو شمېر ښځې او ماشومان هم نیول شوي. خو د بلوچستان د کورونو چارو سلاکار میر ضیا الله لانګو پرون په کوټه کې یوې خبري غونډې پر مهال دا تورونه رد کړل او ویل چې نه پخوا میرمنې نیول شوي او نه هم اوس نیول شوي. نوموړي زیاته کړه چې پولیسو د قتل په قضیه کې له بولان ځینې تورن کسان نیولي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او داغه د نیټو ملګری هیوادونه به په راتلونکي جولای کې په لیتوینیا کې خپل ټاکل شوی سرمشریزه کوي. دا خبره د نیټو سیکرټری جنرال یانس ستولتنبرګ نن په داسې حال کې وکړه چې په یوکرین د روس د یرغل له امله په اروپا او شمالي اټلانټیک سیمه کې د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د نیټو سیکرټری جنرال ویل موږ د سړې جګړې د وخت راهیسې له سخت پیچلي او غیر یقیني امنیتي حالاتو سره مخامخ یو. نوموړي اعلان وکړو چې د دې شګړو هیوادونو حکومتي مشران به د جولای په 11مه د لیتوینیا په مرکز ویلنس کې راغونډېږي. او د کرکټ د شل اووریز نړیوال کپ لومړی سیمی فائنل لوبه کې نن د پاکستان لوبډلې نیوزیلند ته په 0 وکټو ماتې ورکړه. د آسټرالیا په سیدنی ښار کې په نننۍ لوبه کې اول نیوزیلند بیټنګ وکړ چې په شلو اوورونو کې د 0 وکټو په نقصان یې پاکستان ته د 153 منډو هدف ورکړ. پاکستان په شلو اوور کې د 3 وکټو په نقصان د منډو هدف پوره کړ او په لوبه کټلو سره فائنل یا پایلو بیته وته. دویمه نیمه پایلو به یا سیمی فائنل سبا د هند او انګلستان ترمنځ په آسټرالیا کې کیږي. د کرکټ شل اووریز نړیوال کپ سیالۍ د اکتوبر په 14 په آسټرالیا کې پیل شوې او پایلو به د اکتوبر په 14 په میلبن ښار کې د پېښور په وخت غرمه 1 بجه کیږي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مول ملیه امیرزاده اوریدل په روانه خبرونه کې وردونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه درورو. بیګا د شپې نه وخت د جنوبی وزیرستان په راغزای سیمه کې وسلوالو پر وټانه په برید کې دوه پولیس سرتیري وژلي او دوه نور یې ژوبل کړی دي. تاریخ طالبان پاکستان د دې برید ذمہواری منلې ده. بلخوا د سوات ضلع انتظامیه وایي د دې سیمې امنیت په بشپړ توګه پر ځای دی او خلک یې باید د وسلوالو د شتون له امله خطر احساس نه کړي. خو د سوات قومي جرګې مشر مختار باچا د حکومتي دعوه ردوي.
حکومتي دعوی دا کی صداقت نشته. البته خلک ډاډمن دي د تشدګردۍ په خلاف دې ته چمتو دي او تیار دي ان شاء الله.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نشتلګون پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي په اسمبلی کې تحریک انصاف د لانګ مارچ لپاره د دې صوبې د وسایلو کارول کېدو او د ګوند د مشرانو د رویې د تحریک انصاف ګوند د مشرانو د رویې د غندلو په مخه یو قرارداد جمع کړی دی.
دې د شپې له شل کسان راوځي د روډونو تعلقات دو مسلط جتو پشانته گاډي بندي او ولړ بازای کوي او ولسته د اشتعال تلقین کوي.
او د ننګرهار د چپرهار د سولای غریب خلک شکایت کوي چې د نړیوالو ادارو د مرستو د ویش په لړۍ کې انصاف نه ورسره کیږي.
مکمل بس واسطه واسطه بازی ده او کني مو سات ډیر راځي دا د سری او تخمونو د دې لړۍ پیل وا او د خلکو په کې واښت چې یو هم بګی دی کان نشته.
هله د مشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع ته وراشو. بیګا د شپې شاوخوا یو نیمه بجه د جنوبی وزیرستان پر اغزای سیمه کې نڅرګند وسلوالو د پولیسو پر وټانه برید کړی دی چې په نتیجه کې دوه پولیس سرتیري وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. په سیمه کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نخول په شرط مشال لوتا پر تاڼه د وسلوالو د برید او پکې د اوخت مرګ ژوبلې پخلې کړی دی. چارواکي دا هم ویلي چې بریدګرو د پولیسو یو گاډې سوځولې او لتاڼې وسله هم لزان سره وړی ده. پر راغزه تانه د حملې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
په وانا سیمه کې د خفیه ادارې چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال رادیو ته وویل چې په 9 نومبر نه په جندلې وسلاولې پر راغزي تانه د وړې او غټې وسلو سره برید کړای دی او د پولیسو سرتیرو سره د ډزنو بدلون په نتیجه کې پولیس سرتیری حمید الله او فرمان الله وژل شوی دی او دوه نور د پولیس والا پر هرجلی شوی دی. چارواکي دا هم وویل چې پر راغزي تانه باندې برید کوین کې وسلا ولې د پولیس و گاډی تا اور ورچاولای دی او د تانه نه یې وسله هم د زون سره وړي دو. د پښتون ژغورن ورزنګ سویلی وزیرستان مشر شهزاد وزیر ویایي چې په سیمه کې د امن حالات خراب دي خو حکومتي چارواکیو په سیمه کې راونه په دمنی باندې زون غلای کړای دی.
حالات خراب دي بیا خاص کر په سوت وزیرستان د ورن په ایریا کې احتجاجي نه ډېر وشول پارین ها د ټوله سیاسي تنظیم په گاډا د اول سی پاسون د طرح په یو غوټه احتجاجي مظاهره شب یو ونه بازور کی خو یغه به وجود پرین په پولیس باندې پر اخدی کې اٹیک شو د اجلاس مطابق دوا پولیس ور شهیدون دی او نور زخمیان دي. نو حالات خو ځکه نه دي ټیک چې عوام ته تحفظ پولیس ورکوي. نو پولیس په خپل ټونه کې د نن نه دای می فوز او دغه سارا سارا مصالح خلق ورو وزي چې دغه سارا ال ام جی وی راکټ لنچر وی په موټر سایکل. نو حالات ډیر د خرابوالې په طرف باندې راوندي ټول عوام
پر اغزی تانے بنے دی برید زیماوری تریکے طالبون پاکستان مانلی دو. اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
بل خوردونکو د خیبر پختونخوا د سوات ضلع انتظامیه داوه کوي چې د دې سیمې امنیت ټینګ دی او خلک پرته له کومې ویرې ترې عادي ژوند کوي. خو د سوات ولسی جرګه د اداره د ویو وایي چې د سیمې په غرونو کې اوس هم وسلوال موجود دي. بلخوا د سوات ولسی پاسون د غړو ترڅنګ د سیمې د کاروباریانو اتحادیه بیا منی چې له تیرې شاوخوا یوې میاشت راهیسې په سوات کې ترهګرۍ کومه پیښه نه ده شوې، خو وایي چې د نامنې وروستیو پیښو د خلکو ژوند او کاروبار زخت اغیزمن کړی دي. په دې اړه تفصیل زما هارون بچا په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د سواد د ضلع انتظامیه یو افسر اډیشنل ډیپټی کمشنر سہیل خان د نومبر پر اتمه مشال ریډیو ته وویل دا غی سیمې امنیت په بشپړ توګه پر ځای دی او خلک د یې د وسلوالو د موجودیت له امله خطر نه احساسوي. نوموړي زیاته کړه پولیس او نورې قانون عملي کوونکې ادارې د وګړو د سر او مال د حفاظت ذمہوار دي او دا چې د ویرې هیڅ خبره نشته.
چیرا بالکل بے خوف بے خطر کم تجیز بہتر اعظم بالکل رات لیشی دلتا زمنگا پولیس فورس لا انفورسمنٹ ایجنسیز چی سمرے دی آگا خواب میدان کی پا ہر زی منی موجود دی یہ انسیڈنٹ بخو پا ہر زی کی گیا پا کراچی کی گیا پا یورپ کی گیا پا ہر زی کی گیا دا ملیٹنسی ریلیٹڈ دا سے سنشتا دے سوات کمیونٹی از ا ہول الرٹ تا سوات فورسز ہر قسم حالات میں دا وہ نظر دے او دا سے اس قسم سا خبر نشتا دے ما وسلوال نه دیلی نه می اوریدلی دی دا یو انسیدنت ورا غلی دی یو پولیس ڈی ایس پی زمونږه چې خوښ شو بغدا دروایز دا وو پرزنس او یاد افسواد په داخلي خارجي لارو منتی زمونږه خن نظر دی او دلته امن او امان په حواله منی زمونږ په دی ټول په هر سمج نظر دی دا څه سنشت دی.
په سواد کې د وسلوالو د شتون په اړه د خلکو اندېښنې هغه وخت سیوا شوې کله چې د 2022 زیږدیز د اگست پر اتمه په مټه کې د وسلوالو لخوا د پولیسو د ډی ایس پی د تختونی او دغه د ټپی کېدو خبرونه خپاره شول. تراغی ورستا په سوات او د ملکن ډیویژن په بیلابیلو سیمو کې په دفي بریدونو کې یو شمېر خلک په نخښ شول. د سوات کامی جرګې مشر او د پښتونخوا ملي او می ګوند یو مخکخ مختار بچا په سوات کې د وسلوالو د نشتون په اړه د انتظامی افسر سہیل خان داوا بی بنیاد بولی. بچا برعکس وایي د سوات په شمول د بنیر په ځینو غرونو کې اوس هم وسلوال موجود دي. د په خبره دا ځل د سیمې خلک بیدار او د ترهګرو په وړاندې درېدو ته تیار دي.
د خلکو پوخ یقین دی لکه چې دا دلته دهشتګردي دوباره بیا سر راپور تکو په دې کې دا زمونږ د حکومت او د ریاستي ادارو ډایرکټ انوالمنټ دی او دې په دې کې شامل دي ځکه چې دا کوم د دې صوبې حکومتي ترجمان دی هغه بار بار دا خبره کوي کله وایي دا خلک د ترو تپوس راغلي وو کله وایي د خو تپوس کې راغلي وو مانا یو غیر سنجیده او داسې په دې خلکو پورې یو خندا کوي. څلور پنځه ورځې مخکې دا راپورټ راغی چې د کالاکوټ نه په شا په دې ځینو کې دا خلک لیدل شوي دي په داخلې نه په شا دلته په دې غرونو کې چورلک ورته وایي دا د زین او د ګډ سر ورته وایي په دې کې خلکو ته سیدا عناصر شکندۍ لیدلې دي. زمونږ ملکان ډیویژن په ځینو علاقو کې خاص کر دا د بنیر د علم غرونه چې دي دا عام د بنیر خلک هم وایي د سوات خلک هم وایي چې دا ډک دي دي نه حکومتی دعوی چی دی نو دا کی صداقت نشتا. البتہ خلق ڈاڈمن دی دہشتگردی په خلاف دغه تا دته چمتو دی او تیار دی ان شاء الله.
مشال ریډیو د سوات او بنیر په غرونو کې د وسلوالو د شتون په اړه د مختار بچا د داوود تصدیق په خپلواک توګه نشي کولای. په یوه وخت کې حکومت او هم پوځ په بیا بیا ویلي چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته ژمن دي. په ورستاو کې د سوات ترڅنګ په بنیر او کوز دیر کې هم خلکو د ترهګرۍ ضد احتجاجونه وکړل. د اکتوبر پر 18مه د سوات ولسی پاتسون تر سوري لاندې په بریکوټ کې د امن په نوم یو جلسه وشوه چې ورته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم وینا کړې وه. د پاتسون یو غړي او وکیل عطا الله جان د نومبر پر 18مه مشال لیډیو ته وویل په سوات کې له تیر شاوخوا یوې میاشت راهیسې نسبي آرامي راغلې ده خو خلک لا هم د خپل امنیت له پلوه پوره ډاډمن نه دي.
پاسواد کې اخیری پیښه چې شوه و دا غي ادارې خوښه میاش قابوش ولغې نه پس دا چې بده پیښه نه ده شوې د ترهګرۍ نو د دې هدا پورې خو موږ مطمئن یو چې را وختي تور دغه ترهګرۍ چې دا خوري دیو کې مستقیل ختم یو بلدا چې د سواد خلکو ډیر سخت مزاحمت خو ولر دی لوی پاسونی کړه دی د غیم په اثر خامخه کړه ځکه چې د ولز زور د خوده زور دی نو ژوند د ډیر هدا پورې روان شوی دی خو دا چې په یقین سره موږ نشو ویلای چې د سواد نه به ترهګر تللی.
د سواد د سوداګرو اتحادیه سواد ټریډرز فیډریشن ویان ډاکټر خالد محمود خالد هم منی چې د سواد امنیتی حالت یو څه شوه خو زیاتوی چې د نام نه ورسته او پیخو د سیمې کاروبار په تیر د هوټلونو سند زخته اغیزمن کړی دی.
د دې یا
احتجاجونو او د درنو د دې جلسو په وجه باندې چې کم صورتحال په سواد کې راپېښو نو فلحال خاموشۍ طرف ته تللې ده. پکار داری چې حکومتي وخت کم اقدامات کوي چې په هغې کې کم از کم سواد ولسي پاڅون شو، سواد قومي جرګه شو، د دې مشران کم از کم وقتاً په وقتاً په اعتماد کوي او د دې صورتحال نه خبرې چې وزیر اعلی وایي چې دا خلک دلته نه دی راغلی او موږ وایو چې دا خلک په کم طرف باندې راغلی. کاروباری طبقه باندې زیاتر اثرات پرې باسلی شوي دي. موږ ټول دارومدار او ټولو باندې دا یو غټ سند موږ له خدای پاک راکړی دی او هغه ټوریزم ته د دې تراجی په وجه باندې ډېر زیات کمی پکې راغلی دی. او بیا د کاروبار په حواله که تاسو وګورئ د منګوري بازار شو یا د مټې بازار شو یا د خوادخیل یا د بیرکوټ بازار شو، هغسې ګرماګر موږ پکې نشته چې کم مخکې وه.
دا چې حکومت داسې څه وکړي چې د سیمې د امنیت په اړه د خپلو اقداماتو لپاره له ولسي ملاتړه برخمن شي، د دې پوښتنې په ځواب کې د سوات قومي جرګې مشر مختار باچا وایي حکومتي او ریاستي ادارې له وسلوالو سره د سولې د مرموزو خبرو پالیسي نوره باید ترک کړي. د نوموړي په خبره له وسلوالو سره د پاکستان د آئین او قانون په رڼا کې د سولې د خبرو بشپړ اختیار باید پارلمان ته ورکړل شي. د پاکستان حکومت تیره جون میاشت د افغان طالبانو په منځګړیتوب له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې پیل کړې وې. خو د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر ویان محمد علي سیف چې له طالب وسلوالو سره په خبرو کې ښکېل پاتې شوی، د اکتوبر پر 19 په منګوره کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې له تحریک طالبان پاکستان سره هیڅ ډول لوزنامه نه ده کړې او نه هم وسلوالو طالبانو ته سوات یا د خیبر پختونخوا نورو سیمو ته د ورتګ اجازه ورکړې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی رودونکو ته پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته د هیواد سپریم کورټ مشر قاضي ته په لیګلی خط کې لاغه غوښتي چې د تحریک انصاف پر مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د قاتلانه حملې د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړي. پخت کې وزیر اعظم له چیف جسټس صدا هم غوښتي چې معلومه کړي د عمران خان لارون ته د حفاظت ورکولو ذمہواري د چا وه. د چارو ځینې شنون کې بیا وایي تر دې وړاندې هم د مهمو پیښو د پلټنو لپاره کمیشنونه جوړ شوي خو رپورټونه یې په ډاګه شوي نه دي. د عدالتي تحقیقاتي کمیشن د جوړښت او کار په اړه د شانواز ترکزي دا رپورټ ورو.
وزیر اعظم شهباز شریف په عمران خان د برید پلټن لپاره عدالتي کمیشن جوړولو درخواست کړې. د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیال په نوم د نومبر په اتمه یو خط کې لیکلي چې په کې غوښتلي د ستر عدالت د ټولو ججانو په شمول د عدالتي تحقیقاتي کمیشن جوړ شي. خط کې غوښتلي 15 سوالونه داسې دي چې ور باندې در د ټولو زیات غور باید وشي، چې په کې تر ټولو اول سوال کې لیکلي د عمران خان د لاریون د حفاظت ذمہواري د چا وه. ولې په یو بل سوال کې بیا لیکلي په عمران خان د برید په نتیجه کې څومره تنان زخمیان شوي او معلومه دي شي چې دا څنګه زخمونه دي. پاکستان کې همیشه د ځینې غټو پیښو لپاره د عدالتي کمیشن جوړول غوښتنه کوي، نو عدالتي تحقیقاتي کمیشن څنګه وي؟ د پیښور های کورټ وکیل سیف الله محب کاکا خیل د مشال ریډیو دغه پوښتنه د نومبر په نهمه داسې جواب کړي.
فیډرل ګورنمنت سره د اختیارات چې هغه جوډیشل انکوایری چې د نو راکې نولی شي او جج چې د نو هټ کړي بل دا چې لیک دی چې کوم پروسیډینګز رواني هغه جوډیشل وي پوره پراپر لکه د سره د کنټمپټ اختیارات هم وي، د کورټ اختیارات هم وي، دوی ایویډنس کلیکټ کولی شي، سټیټمنټس ریکارډ کولی شي، بیا دا غینه پس چې کله دوی رپورت تیار کړي نو هغه رپورت چې د نو هغه به پبلیک کړي.
دا وزیر اعظم لخوا لیگل شوی خط کې دا هم غوښتنه شوی پوښتنه دی وشي چې د لاریون د حفاظت لپاره قانوني لارښوونې یا اس او پیز عملي شوی. نور پوښتنه کې زیاته شوی چې د پیښې خپل حقیقت څه دی، د یو نه زیات تنان چې ګنې ډزې کړي دي او ور باندې جوابي ډزې هم شوی، نو د دې هم حقیقت څه دی. عام خلک یا سیاستدانانو همیشه د پاره په ځینو پیښو د عدالتي تحقیقاتي کمیشن غوښتنه کړي. عدالتي تحقیقاتي کمیشن د نورو مانه د پولیسو او یا د ایف ای د تحقیقاتو نه څومره بدل وي؟ د پیښور های کورټ یو بل وکیل شبیر حسین گیګیانی دغه پوښتنه داسې جواب کړي.
په نورو تفتیشونو باندې خلک اعتراض کولی شي، د ایمانداري تفتیش نه دي په بنیت انفیر انویسټیګیشن دی. نو جوډیشل انکوایری صرف دا وی چې پاغه باندې سوګوت نشي شوټولې. نور د عام تفتیش کې په دې کې د قانوني لحاظ سره هیڅ قسمه فرق نشته. دې باندې ځکه څوک اعتراض نه کوي چې چونکې دا اوپن وی دا هر چاته اختیار وی اجازت پی چراشی او کدا کیس نه خبر وی چې جوډیشل انکوایری مخکې خپل بیان ریکارډ کړي.
چیف جسټس ته لیګلی شوی خط کې دا هم یو سوال شوی چې معلومه دي شي آیا دا یو قاتلانه سازش و چې ګینه مقصد هم د پاکستان تحریک انصاف چیئرمن وجلو. پاکستان کې تر دې وړاندې هم په داسې غټو پیښو عدالتي کمیشنونه جوړ شوی. دغه کمیشنونه زیاتره د وکټم او یا د پولیسو تنانو په غوښتنه جوړ شوی. خبریال او تجزیه کار طارق افاق مشال ریډیو ته د نومبر په نهمه وایي د تیرو وختونو د کمیشنونو د پلټنو ریپورت کله هم عوامو ته نه دی رسیدلې. نو پوښتنه ده چې وجه څکې دي شي
کله غو انکوایری مکمل شي او غو حکومت تراشي نو به حکومت د مصلحتونو ښکار شي او د مصلحتونو په وجه باندې هغه جوډیشل انکوایری نه چې کوم دی هغه بیا مخه تل نه راځي. او عموما نه کی داسې شي آی کی چون ګډیر باسر خلق دغه شاته پایګي ملويس وي یا دغه نمونه پکې ښکار کېدو خط شي نو په دې وجه باندې حکومت د مصلحت په وجه هغه بیا پبلک کې نه.
د اخیری معلوماتو پورې د عدالت لخوا د عدالتي تحقیقاتي کمیشن د جوړولو کوم اعلان یا امر نه شوه. بل خو د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او په خوانی وفاقي وزیر فواد چودري یو نجی ټي وي چینل سره د نومبر په نهمه په خبرو کې بیا غوښتلی عدالت دې باید سوموټو یا از خود نوټس واخلي او څنګه چې د دوی موقف ته هم هغه شان قانوني ریپورت د پولیسو سره درج کړي. یاد دې وي چې په پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې او دریم نومبر ډز شوې چې دې په زخمی شو. نو موړی ویلو په مبینه ډول وزیر اعظم شهباز شریف، وزیر داخله رانا ثنا الله او د پوځ یو افسر فیصل ذمہ وار دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میڈیم ویوز 2120 کلو ہرٹز، شارٹ ویوز 2110، 11580، 15615 او 11880 کلو ہرٹز. د دې تر څنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نشترګون پارلماني مشر سردار حسین بابک پر صوبایي حکومت تور پورې کړی چې د وفاقي حکومت پر ضد د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ لپاره سرکاري وسایل کارولي دي. نوموړي ویلي په دغه لړ کې یو لیکلی قرارداد د صوبایي اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړی دی. د مشال لړیو خبریال غلام غوث پرون له سردار حسین بابک سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د خپلې دې ادعا لپاره څه ثبوت لري.
عدالتنا پرویز خټک اعلان وکړي چې وزیر اعلی به د غیژه نه مثال دو جلوس او قیادت کوي او پلان کې ایم این اے یا سینیټر به د هغه ځای نه کوي. د صوبې د حق لپاره دی چې ته جلسه نه کړې، دی په اسمبلی کې خبره نه کړې، د دې څلور کال حکومت غږ نه دی کړی. دا ما چې د گورنر، د وزیر اعلی، د ایم این اے، د سینیټرز، د صوبایي وزیرانو، د صوبایي اسمبلی د ممبرانو ذکر کړی دی. دې کې خو هله پوچھ تیږي د آئین د لاندې چې هغه وایي با مثال داسې قسم لا چې ولسته تاوان رسی، ملک ته تاوان رسی، د دین په پرهیز کوي. دوی خو بغاوت کړی دی. موږ په ډاګه وینو چې صوبایي حکومت د پی ټی آی بیا چې کوم لیډرشپ ته غي کولاو بغاوت کړی دی.
چې کوم د پی ټی آی مشران دي لکه اسد قیصر، نو هغه دا خبره کړې و چې د زمونږ لانګ مار چې کوم دی نو دا به پوره منوي، خو وفاقي حکومت د دوی مخه نیسي، نو دا غي په وجه باندې دا مسلې جوړیږي. نو په دې باندې تاسو څه نظر لرئ؟
دا تحریک انصاف چې کوم لانګ مارچ دی عمران خان، دا خو مشتعل دی، دا خو خونی دی. یا موږ د پښتونخوا په حواله باندې چې په اسمبلی کې کوم تحریک التوا جمع کو، بیا کوم موږ قرارداد جمع کو، زموږ مدعا دا ده چې د شپې لسل کسان راوځي دي روډونو ته لکا دو مسلح جتو پشانتو گاڑی بندی او اولڑ بازائی کئی او وزیران او ممبران او وزیرالا گورنر سینیٹران دا قومی اسمبلی ممبران پا سوشل میڈیا باندې کولاو لگیا دی اولستا دو اشتعال تلقین کئی ٹوپکی برنی سلی دی. دا د آئین خلاف ورزی ده.
پی ٹی آئی چکم لانگ مارچ دے دے پا والا باندې چې تاسو کم قرارداد په اسمبلی سیکریټریټ کې جمع کړي پدې کې تاسو بنیادی سره وختنه کړی ده.
تاسو د اسلام آباد کې پی هاوس ته وګوره دی پی قبضه کړی ده. دا سرکاری گاڑی سرکاری مشینرائے دا سرکاری خزانے نہ پیسے دا غریب صوبہ دا در الٹ سکتے نمنگ دا ویلی دی منگ مزامتی قرارداد ہم جمع کر دے چدئی دا سرکاری حکومتی اختیار ناجائز استعمال کے لہٰذا دا غی منگ غندنم کو او مخنیوے بیم کو
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نشتګون له پارلماني مشر سردار حسین بابک سره د غلام غوث مرکه اوریده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان د لادرکه کسانو د کورونا غړو او مدني فعالانو پرون په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهره چانو وینا و چې تیرو څو ورځو راهیسې د بلوچستان په بولان سیمه کې پوځي عملیات روان دي چې د دوی په خبره یو شمېر خلک پکې وژل شوي او ښځې او ماشومان پکې نیول شوي دي. خو د بلوچستان د کورونا چارو سلاحکار میر ضیا لانګو د تورن ردوي او وایي چې پولیسو د قتل په یو قضیه کې په بولان کې ځینې تورن کسان نیولي دي. تفصیل له کراچۍ څخه د نیاز علي پر رپورټ کې چې د مظاهره چانو په غږونو پیلېږي.
یادا مظاهرات د بی درک شوی بلوچستانو لپاره کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسن اتحادی او بلوچ یکجهتی کمیټۍ را جوړ کړی و. یادا مظاهره کې د بی درک شوو کسانو د کورونو غړو او مدني فعالانو هم ګډون وکړو. مظاهره ته په وینا کې د بلوچ یکجهتی کمیټۍ غړي سیمی دین بلوچ ویل چې له 1300 راهسی د بلوچستان په بولان سیمه کې فوزی عملیات روان دي او په دې عملیاتو کې خزی او ماشومان هم نیولې دي. دا وایي چې د تیر یوې اونۍ راهسې د بلوچستان په بولان کې فوزی عملیات روان دي. په عملیاتو کې یولس مېرمنې او نه ماشومان هم نیولې شوي. فوزی عملیاتو کې بې ګناه خلک وژلې شوي دي. مړی د کوټي بولان روغتون ته راوړي وو. د بولان پوره سیمه د سور زر راهسې په مکمله توګه بند کړې شوې ده. نسوک سیمه ته تللی شي او نه ترې بهر راوتللې شي. په کراچۍ کې د لادرک بلوچانو د کورنو غړو د احتجاجي مظاهره په داسې حال کې کړې ده چې د 1300 راهسي په ټولنیزو رسنیو د خبرونو خبريږي چې د بلوچستان په بولان کې په فوزی عملیاتو کې په ګڼ شمیر کې میرمنې او ماشومان هم نیولې شوې دي. د مظاهره په وخت وایس پر بلوچ مسنګ پرسن یو غړي فقیر جان بلوچ په خپل وینا کې ویل چې د بلوچستان څخه له درکړې کړې شوې خلکو په اړه تر اوسه معلومات نشته. د هغوی مور او پلار او د هغوی خويندې او ورونه ته هیڅ معلومات نشته. دا سیرسنی چې په بلوچستان کې په زور خلک نه رکیږي. یو خوا حکومت د لادرک کسانو په اړه کمیټه جوړوي او د جبري لادرک خلکو د مسلې د هوارولو دا وکوي. نو بل خوا په عین وخت کې بلوچستان کې لا نور خلک لادرک کیږي. احتجاجي غونډې ته د وایس فار بلوچ مسنګ پرسن بلوچ یک جهتی کمیټې غړو ترڅنګ مدني فعالانو هم ویناګانې وکړي او په حکومت او امنیتي ادارو یې تور پورې کړې چې په کوئټا، نوشکی، توربت، پنجګور، حب او د بلوچستان په نورو سیمو کې په ګڼ شمیر کې کسان لادرکه کړي دي. خو بلخوا د بلوچستان د کورنو چارو سلاحکار میر ضیا لانګو د نومبر په اتمه په کوئټا کې یو خبري غونډې په مهال وویل چې موږ نه پخوا میرمنې نیولې او نه اوس نیولې دي. په حکومت او ریاستي ادارو په ضد د دروغو پروپیګنډا کیږي. د قتل په قضیه کې تورن کس د پولیسو لخوا په بولان سیمه څخه نیولې شوې دي.
سوشل میډیا مې غلط پروپاگنڈا کیا گیا کہ اس میں عورتوں کو خدا نخواستہ فورسز نے اٹھایا ہے.
دی وای چی پټولنیزو رسنیو دا غلط پروپاگنڈا شوی چې زواکونو عملیاتو کې میرمنی پورته کړی دي. دا بالکل درو خبر ده. زواکونو هم د دې ملکتی او اولس هم د دې هیواد خلک دي. زمون حکومت او دریاستی دارو د بدنامولو لپاره دا ډول خبرونه خبر شوې دي. حکومت هیڅ کله هم زواکونو ته دا اجازه نه د ورکړي چې میرمنی پورته کړی. دا یوازې زمون د زواکونو د بدنامولو لپاره پروپاگنڈا شوی ده.
دنیا میں ہمارے فورسز کو بدنام کرنے کے لیے
د پاکستان حکومت چې دلا درک کسانو د مندلو لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ کړی دی. دغه کمیشن سخ کال په جنوري کې په خپل یو راپور کې ویلی وو چې د فوز په حراستي مرکزونو کې 99 کسان هم قید دي، چې پکې 171 کسان د خیبر پختونخوا، د پنجاب 99، د سن 140، د بلوچستان 2 او د اسلام آباد 40 کسان شامل دي. کمیشن وایي چې تر اوسه پورې دلا درک 8415 کسانو قضیې ثبت شوي وي، چې پکې
وزیرستان کې په وسلواله حمله کې 2 پولیس اهلکار وژل شوی. د جنوبی وزیرستان په واڼه کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو تویل چې نن سار 1:30 بجې وسلوالو پر اغزی سیمه کې په پولیس ثانه د سپکې او درنې وسلې بریدو کړ، چې روستا د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې 2 پولیس اهلکار وژل شو او 2 نور زخمیان شول. طریقې طالبان پاکستان د حمله ذمہواری قبول کړې. د پاکستان کورنو چارو وزیر ویلي چې خبريال ارشد شریف په کینیا کې په هدفي بریډ کې وژل شوی دی. رانا سناولا پرون په اسلام آباد کې وی خبري ویل چې لومړنی شواهد دا په ډاګه کوي چې ارشد شریف په تیروتنې سره نه دی وژل شوی. د کینیا پولیسو ویلي چې ارشد شریف په نایروبی کې د اکتوبر په 23 تر هغې وروسته د پولیسو په ډزو وژل شو چې دغه ډرایور په امنیتي پوسټه موټر و نه درو. د پاکستان وزیر اعظم د سپریم کورټ له چیف جسټس څخه پر عمران خان د برید د پلټنو لپاره په ټولو ججانو د مشتمل عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. شهباز شریف دا خبره پرون په خپل ټویټر پاڼه کړې او لیکلي دي چې چیف جسټس عمر عطا بندیال ته په دې اړه لیک لیږلی دی. د بلوچستان د لادرک کسانو کورنو غړو او مدني فعالانو ادعا کړې چې په غصوبه کې د پوځي عملیاتو پر مهال میرمنې او ماشومان نیول شوي. دوی پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال د بلوچانو د لادرک کولو د مخنیوي غوښتنه هم وکړه. خو د بلوچستان کورنو چارو سلاحکار میر ضیاء الله لانګو پرون په کوټه کې یوې خبري غونډې پر مهال دا تورونه رد کړل. د امریکا ولسمشر جو بایډن او دغه د نیټو ملګري هیوادونه به په راتلونکي جولای کې په لیتوینیا کې خپل ټاکل شوی سرمشیزه کوي. دا خبره د نیټو سیکرټري جنرال ینس سټولټنبرګ نن په داسې حال کې وکړه چې په یوکرین د روس ته یرغل له امله په اروپا او شمالي اټلانټیک سیمه کې د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. او د کرکټ د شل اووریز نړیوال کپ لومړی سیمی فاینل لوبه کې نن د پاکستان لوبډلې نیوزیلند ته په 2 وکټو ماتې ورکړه.
لن خبرونه مول ملیه مرزاده واردل. تاسو د خبرونو په اخر کې واردل چې په استرالیا کې چې کم نن د شلوري ځنړیوال کرکټ نیمه پایلو به وشوه، هغه پاکستان او غټلا نیوزیلند ته ماتې ورکړه. موږ سره دا وخت زموږ همکار دلته په پراګ کې اسرائیل مومن چې د ځوانانو پروګرام کوي په د سپورت په چارو هم نظر وی، هغه موږ دا وخت کوشش کوو چې لزان سره واخلو او د دې میچ په اړه ترې معلومات ترلاسه کړو. نو اسرائیل مومن را سره راځي. تاسو اوریدونکو په خبرونو کې د کرکټ خاوب خیدا اسرائیل مومن سره نیخ په نیغه لایو رانشي، بلکې رپورټ موږ ترا لګل دی. نو اورو په دې رپورت کې چې دا نن چې کوم میچ شوی دی دا پاکستان څنګه وګټو، سبب یې ویل کېږي چې یو بل نیمه پایلو به هم ده. نو راځي د اسرائیل عالم مومند دا رپورت اورو.
پاکستان د شل اوریزا نړیوال کرکټ کپ په لومړۍ نیمه پایلو به کې نیوزیلند ته په 2 وکټو ماتې ورکړه او فائنل ته یې لار پیدا کړه. نن د نومبر په 9 د آسټرالیا په سیدنی میدان نیوزیلند ټاس وګټل او لومړی یې بیټنګ وکړو. په ټول شل اورونو کې یې د 4 وکټو په تاوان پاکستان ته د میچ ګټلو لپاره د 153 رنزونو هدف ورکړ. پاکستان دغه هدف په اخري شلم اوور کې د 3 وکټو په تاوان پوره کړ. د میچ تر ګټلو وروسته د پاکستان کپتان بابر اعظم وویل چې ډېر زیات خوشاله دی.
نوموړی وایي موږ ډېر ښه آغاز وکړ، زموږ سپینرانو ښه بالینګ وکړو، خو په اخره کې تیز بالرانو د نیوزیلند بیټسمینان رنزونو جوړولو ته پرې نښودل. دغه راز زموږ بیټنګ پیل هم ښه وو او رضوان ښه لوبه وکړه. حارس لوبې څخه ډېر خوشاله یم.
بل خو د نیوزیلند کپتان کین ویلیمسن څخه چې وپوښتل شول چې تاسو په فیلډینګ کې نیمګړتیاوې درلودې او کیچونه مو وغورځول، نو دغه وجوه چې تاسو میچ بایلو نو ردی په جواب کې نوموړی ویل چې دوی خلو به وکړه خورده په خبره کریډیټ محمد رضوان او بابر اعظم ته ځي چې ډیره ښه بیټنګ یې پیل کړ.
دا بابر او رضوان وو چې په پیل کې یې فشار واچولو. موږ په ځنو ځینو کې تیروتنه وکړه خو بیا هم پاکستان ډیر خلو به وکړه او میچ یې وګټلو.
د پاکستان لخوا غوره بالنګ شاین اپریدی وکړ چې د څلی رشتنځونو په ور کولو یې دوه وکټې واخیستې. محمد نواز یو وکټ واخیست او شاداب خان یو لوبغاړی رن اوټ کړ. د نیوزیلند لخوا ډیرل میچل 350، کین ویلیمسن 45، ډیوین کانوای 21، جیمز نیشام 14، فن ایلن 4 او گلین فلپس 6 رنزونه جوړ کړل. دغه راځه د نیوزیلند لخوا د 125 رنزونو په جواب کې د پاکستان اوپنرانو محمد رضوان او بابر اعظم جارحانه لوبه پیل کړه او په پاور پلی یا لومبیو 6 ګورونو کې پاکستان 55 رنزونه جوړ کړ او یو لوبغاړی یې هم نو آؤٹ. د پاکستان مجموعي رنزونه 115 وو چې لومبیو وکټه د بابر اعظم پرې وته. بابر په 240 بالونو 350 رنزونه جوړ کړل. کله چې پاکستان ته په 43 بالونو 21 رنزونه جوړول وو محمد رضوان د ٹرینڈ بورڈ پر بال کیچ آؤٹ شو. رضوان پر درت سلوی بالونو 55 رنزونه جوړ کړل. تر دې وروسته محمد حارث د 13 اوور په 15 بال چکا وهلا او چکر پاکستان ته په 6 بالونو 2 رنزونه جوړول پاتې وو چې حارث آؤٹ شو. حارث په 6 بالونو 10 رنزونه جوړ کړل. تر دې وروسته په اخیری 6 اوور کې پاکستان ته د میچ ګټلو لپاره 1 رن جوړول وو چې شان مسعود جوړ کړ او پاکستان میچ وګټلو. د 6 نړیوال کرکټ کپ او 2 نیمه پای لوبا د نومبر په 10 د هند او انګلند ترمنځ کیږي. ټاکل شوی میچ په پیښور پر وخت د غرمې په 1 بجه په اوول کې پیلېږي. په آسٹریلیا کې د 6 نړیوال کرکټ جام سیالۍ د اکتوبر له 14 رهیسې روانې دي او ټاکل شوی چې پای لوبه یې د نومبر پر 10 وشي. په دې ټورنمنټ کې 14 لوبډلو برخه اخیستې وه چې 4 یې سیمی فاینل میچونو ته وتلې وې.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماټیک ماموریت یو چارواکي په رسمي سفر پاکستان تللې ده. کرن ډیکر پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې د یوې اونۍ په دې سفر کې به پاکستان کې له میشتو افغان ډلو سره خبرې وکړي. بلخو د هند بهرنیو چارو وزیر پر نړۍ غږ کړی چې افغانستان دې له یاده نه باسي. جی شنکر په مسکو کې خپل روسی سیال سرګی لوروف سره په لیدنه کې ویلي دي چې نړیوالو افغانستان ته پاملرنه کمه کړې. نوموړي زیاته کړې د دې لپاره چې نړۍ ته له افغانستانه د ترهګرۍ ګواښ متوجه نه وي، ګاونډي هیوادونه باید په ګډه سره کار وکړي. پر دې موضوع زموږ د خبریال دا رپورټ.
په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت 6 دفعه په یو رسمي سفر پاکستان ته تللې، د هند بهرنیو چارو وزیر په نړۍ غږ کړی چې افغانستان له یادونه باسي. د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت 6 دفعه کرن ډیکر پر خپل ټویټر لیکلی دی چې دا ورېدنې سفر په لړ کې پاکستان ته تللې ده. نوموړي لیکلی دی په دې سفر کې به په پاکستان کې له میشتو افغانانو او افغان ډلو سره خبرې وکړي او د افغانانو او افغانستان د ملاتړ لپاره به په ګډه کار ورسره وکړي. اغلی ډیکر په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. خدا محل پاکستان کې د پخوانی افغان کډوالو سربیره نوی ورغلی افغانان هم ډیر میشتي، کوم چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی واکمنې دوه وروسته یاد گاونډي هیوات تللی او ډیرې دریم هیوادونو ته د تک په انتظار دي. میرمنډه کرل دی وړاندې ترکیه ته سفر کړی و او ویلي و چې هلته هم له افغانانو او کوربې چارواکو سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې د هند بهرنی چارو وزیر جی شنکر په مسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په لیدنه کې ویلي دي چې نړیوال ټولنې افغانستان ته پاملرنه کمه کړي. خغلی شنکر د افغانستان له ګاونډي هیوادونو غوښتي چې له یو بل سره په همکارۍ دا ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان خاوره د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي.
د انټرنیشنل کمیونټي وید ګډ ریزن has concerns.
نړیواله ټولنه د یو لړ مواجه دلایلو لامل د ترهګرۍ او له افغانستانه بهر د ترهګرو د فعالیت په اړه اندېښنه لري. په دې اړه ځینځمنی شوی ارتیا د نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه گاونډي هیوادونه په ګډه سره کار وکړي ترڅو د اطمینان رامنځته شي چې نړی ته له افغانستانه د ترهګرۍ ګواښ نه دی موجود.
ښاغلی شنکر ویلی له افغانانو سره د ملاتړ د دوام په هدف یې له خپل روسي سیال سره دا بحث کړی. نوموړي ویلي په دې بحث کې په دې هم ټینګار شوی چې طالبان باید له نړیوالې ټولنې سره خپلې ژمنې عملي کړي. هڅه مو وکړه د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر د دې څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. وړاندې له دې بیا دوی د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د سیمې هیوادونو او نورې نړۍ په وړاندې د افغانستان د خاورې د نه استعمالېدو ډاډ ورکړی و. خو د روان لمریز کال په زمري میاشت کې په پلازمینه کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدې ډلې د مشر ایمان الزواهری وژل او د دې ترڅنګ په افغانستان کې پر جماعتونو، عامه ځایونو او د شیعهګانو پر عبادت ځایونو او ښوونځیو د داعش حملې چې ګڼ ولسي افغانانو ته یې مرګ ژوبله اړولې، هغه څه دي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت او د نړۍ نورو هیوادونو ته د ګواښ د پیښېدو اندېښنې زیاتې کړې دي.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
فلسطین مو بجو
روغتیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درېنی مو بجو
هارون بچا هنري غړې
په سلورو بجو
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مصر کې د ملګرو ملتونو د اقلیمی بدلون په اړه په یو نړیواله غونډه کې د ګډون پر مهال ویلي چې وروستیو سیلابونو یې هیواد ته د 10 ارب ډالر مالی تاوانونه اړولي دي او باید نړیوال ورسره د بیا رغونې او آبادکارۍ په کارونو کې مرستې وکړي. خو پښتنه دا ده چې په پاکستان کې تر دې وړاندې هم سیلابونه او زلزلې راغلي دي چې لکونه خلک متاثر کړي، نو ولې بیا دغه هیواد تر اوسه د قدرتي آفتونو د مخنیوي او د هغو د تاوانونو کمولو لپاره یو پالیسی د وی پالیسی په جوړولو و نه توانید؟ د دې موضوع تفصیل د فرخندی اسد پر رپورٹ کې.
وزیر اعظم شهباز شریف ته نومبر پر 8 په مصر کې یو غټ خبری کانفرنس ته په وینا کې ویل چې باید د ماحولیاتی بدلونونو په اړه د هغو هیوادونو سره مالی مرستو ته بیا کتنه وشي چې په وروستیو کې د دغې بدلونونو له وجې سخت متاثر شوي دي. نوموړي دا خبره په شرم الشیخ کې د ماحولیاتی بدلون په اړه د نړیوالو مشرانو غونډه کې د ګډون وروسته د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټري انټونیو ګوتریش سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وکړه. شهباز شریف وویل حکومت یې له سیلاب ځپلو سره پر مرستو بوخت دی، خو لا هم دومره وسایل نه لري چې د بحالۍ او بیا رغونې کارونه زر سرته ورسوي.
سلګونه پلونه لا هم وران پراته دي، په زرګونه کیلومتره سړکونه وران شوي. د صحت مسلې دي، د ګنده او بونه ناروغۍ خورې شوي دي، د خوراک کمې دي. زموږ جنوبي سیمې سختې متاثر شوې دي، هلته لا هم اوبه ولاړې دي. موږ د ملګرو ملتونو او د نورو نړیوالو ادارو بننه کوو چې د سیلابونو نه متاثرو لپاره یې د مرستو غږ بیا پورته کړ، خو تاوانونه زیات شوي دي. د تازه شمیرو له مخې د سیلابونو له وجې د 10 اربو ډالرو تاوان شوي دي.
خو پښتنه دا ده چې پاکستان په خپل د قدرتي افتونو د مخنیوي او نظم په اړه تر اوسه کوم کارونه کړي او یا باید په دې اړه څه پالیسي ولري چې په داسې حالاتو کې په نړیوالو مرستو خپل تکیه کم کړي. د پېښور په انجینرینګ پوهنتون کې د زلزلې په اړه د مرکز یا ارتکویک انجینرینګ سینټر مشر ډاکټر سید محمد علي مشال ریډیو ته وایي په دې اړه باید د پاکستان حکومت لومړی په خپل یو پالیسي جوړ کړي.
تاسو ته یو لیست یاد کړم چې پاکستان باید دا کارونه وکړي، نو په هغه کې به لومړی خو تاسو انفراستراکچر کې بدلون راولئ. دا یو لوی کار دی او یو منظم پلان غواړي. بل دا چې په یو سیمه کې آبادکاري څومره وشي، د خلکو ذهن جوړول دي، په دې اړه پوهه پیدا کول دي. تاسو څوک د خپل سیمه نه نشي وستلې چې ګینې سیلاب راځي او تاسو وځي او بیا یې څوک تاسو هم نه کوي. حکومت باید نقشه جوړ کړي، د کې با معلومات او ډیټا راټولول وي د هغو سیمو چیرته چې د قدرتۍ پتونو خطر وي.
دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتریش ویلي پاکستان د سیلاب ځپلو سیمو ته بیا رغونې د کارونو لپاره په لویه کچه نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. نوموړي دا خبره هم د نومبر پر 8 د مصر په شرم الشیخ کې د وزیر اعظم شهباز شریف سره په یو غټ خبری کانفرنس کې د وینا پر مهال وکړه. بل خوا په وروستیو سیلابونو کې تر ټولو زیات تاوان د پاکستان سند صوبې ته رسیدل او له دغه وروسته د بلوچستان، خیبر پختونخوا او پنجاب ځینې سیمې هم سیلابونو متاثر کړي دي. د سوات سیلاب ځپلې سیمې بحرین یو اوسیدونکی شیر نواز خان مشال ریډیو ته وایي هلته لا هم سړکونه او پلونه وران پیچاړ دي او په دې اړه د حکومت پاملرنې ته په انتظار دي. بلخوا د ماحولیاتي بدلونونو یو څېړونکی شفقت کاکا خیل مشال ریډیو ته وایي پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې نه دی چې د ماحولیاتي بدلونونو سبب جوړیږي، نو ځکه هغو هیوادونو له پکار دي چې د پاکستان سره مالی مرستې وکړي د کومو له وجې چې ماحولیاتي بدلونونه مخې ته راځي.
بنیادی سبب گرین هاوس گیسونه دي چې کوم مالدار ملکونه دي باغوی په وجه دا تبدیلی شوی ده. بین الاقوامی سطح باندې فیصله شوی ده چې مالدار ملکونه کوم وسایل لري اغوی با ترقی پذیر ملکونو سره کومک کوي چې اغوی دا قابل شي چې د موسمیاتی تبدیلو چې کوم منفی اثرات دي هغه سبب وکړي.
بلخوا د مصر په نړیوال کانفرنس کې انټونیو ګوتریش ټینګار وکړ چې پاکستان باید د بیا رغونې او آبادکارۍ د دې لوی کار ترسره کولو لپاره په نړیوالو پورونو کې مؤثره مرستو او رعایتي مالی ملاتړ ته لاسرسی ولري. د ملګرو ملتونو لخوا په شرم الشیخ کې دا مهال د ماحولیاتي بدلون په اړه د نړیوالو مشرانو غونډه د نومبر په شپږمه پیل شوې او د نومبر پر اتلسمه به پای ته رسیږي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
د سوات په سیدو شریف کې د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو یو شمېر تنظیمونو په یو غونډه کې پر خزو ماشومانو او نرخزیانو د تشدد مخنیوي لپاره په ګډه د کار کولو هوډ کړی دی. دوی په خپل پرونه غونډه کې ویلي چې د سوات په 80% کورونو کې په څنا سره ډول پر خزو ماشومانو تشدد کیږي او د دې لپاره به په خلکو کې د پوهې راوستو لپاره غونډې او سیمینارونه جوړوي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سیدو شریف سوات کې د ماحولیات او ساتنې ټولنې ای پی ایس په دفتر کې جوړ کړی شي غونډه کې ویل شول چې سوات کې تر 80% کورونو کې په ښځو او ماشومانو په سن سره ډول تشدد کیږي او دې لویه وجه په خلکو کې د بشري حقوقو په اړه ناپوهي ده. په دا اړه د عوامي ویلفیئر سوسایټي مشره ډاکټر یاسمین ګل وایي چې تشدد صرف وهل ټکول نه وي.
تشدد مونږ وګورو هغه زموږ یو جسماني تشدد وي، یو ذهني تشدد دی. کمنګ وکړو هغه تشدد زمو په کور کې هم دی، هغه بهر هم دی، هغه زمو په دفترونو کې هم دی. څنګه چې مونږ کوي زنانه ته زه ویم چې هغه باندې خاون هغه وهي یا یو ماشومه دا هغه سکول ته نه پریدي یا د هغه د کم صحت متعلق کوم خبرې دي هغه هغه ته نه ورکي، خدا مونږ کی راضی تشدد کې. نو چې کله مونږ تشدد کې راشو نو د دې لپاره داسې پروګرامونه پکار دي چې دا زنانه مونږ په دې خبر مونږ پوها کو چې آیا څنګه حق چې دی یو الګ ته داسې حق دی جنې دی، څنګه حق چې الګ ته ملاو دي چې هغه سبق وي، هغه ته ښه صحت ملاو شي، هغه ته ښه نوکری ملاو شي، هغه ته جایداد کیسا ملاو شي، نو ولې چونکې د الګ ته نو د جنې حق دا هم شته.
دولت فاونډیشن سوات څنګه مشره سمرین حکیم وکیل وای چې دوی وړاندې نه متاثر خزو ماشومان او نرخزیان ته د حکومتي ادارې سوشل ویلفیر په مرسته ویډیا قانوني مرستې ورکوي، خو اوس دوی راتلونکي میاشت کې د تشدد کمول لپاره سیدو شریف کې میله جوړوي چې پکې به د سکول، کالج او پوهنتون جینکوز د کونکو ته د ځای ټولو په مرسته په دا اړه د پوهې راوستو هڅه کوي.
دا هم هغه تنظیمونه دي کوم چې د زنانو په حقوقو باندې کار کوي او د دې غونډې مقصد هم دا او چې دې زنانه لا مونږه کریج ورکو، دا زنانه مونږه مخکې راولو، د دې ته مونږ د دې حقونه وخایو، دې ته مونږه هغه زنانه مخې ته راولو کمې چې کامیابی دي. ډاکټرانی به راغواړو، پولیټیشن به پکې راغواړو، استادانی به پکې راغواړو، مختلف زیګون نه به ګورو چې څوک هم دسې مسلو نه تیروتی یو ځان یو مقام ته رسولی، کامیابی شوی، پخپل خپو باندې ولاړی، نو هغه زنانه به راغواړو.
اونډه کې شریک د اویکنینګ ټولنې استاد شمشیر علی خان وای چې حکومتي ادارې متاثره خزو ماشومان او نرخزیانو ته په هغه وخت کې مرستې ورکوي چې کله متاثره تن رپورت وکړي، ولې باز تشدد داسې وي چې د ناپوهۍ له وجې ښځې او ماشومان برداشت کوي او دغه مخنیوي لپاره داسې د پوهې راوستو هلې ځلې پکار دي.
دا مهمله او په دغه کې هم دغه اهمیت ورکړي چې موږ هم دغه خبرې چې دي د آگاهي پیلوالو لپاره دا مهمه دغه کو چې په دې کې موږ د ګورنمنت افیشل زمرو غوړو، په دې کې موږ د عام ولس نه خلک مرو غوړو، غواړو پدې کې مونږه پولیټیکل لیډر زمرا غواړو او هغه ته دا خبره راوړان دي چې را د ګورنمنت په لیول باندې غول سکول پکار دي د کمیونټي په لیول باندې عام خلکو لسه پکار دي او په سیاسي لیول باندې سیاسي لیډرلارونه د خزو د حقوقو په باره کې اواز چتول څنګه پکار دي
د سواد بشري حقوقو او متاثر خزو ته مرستي ورکوونکي نور تنظیمونه لکه ای پی ایس ایډیا امید او نور تنظیمونو استازو غونډه کې ویل چې سنپی تشدد کمولو او په خصوصي توګه خزو او ماشومانو او نرخازیانو په حواله د پوهه راوستو په عمل کې به پوره پوره مرستې ورکوي او تر دوو کالو پورې به دغه ټولنې بیلابیل سیمو کې هلې ځلې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دي ټول شي بنگړي بنگړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و پانی ستر کې راوړم.
اوس په دی واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
د ننګرهار د چپرهار ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي د بشري مرستو پر ویش یا د دغه ویش په لړۍ نیوکه کوي او وایي چې د ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران د خپلوۍ د اړیکو په بنیاد د مستحقو پر ځای نامستحق کسان د مرستو لپاره موسسات ته ورپیژني. حکومي مشران بیا د خلکو د نیوکې نه مني او وایي چې مرستې هم نه دي سمره چې د خلکو غوښتنې دي. سیمه ایز چارواکي ډاډ ورکوي چې مرستې به په شفافه توګه حقدارو ته رسي. تفصیل زموږ خبريال راکوي.
د تیر سباندی او کال رئیس د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د خوراک نړیوال سازمان دبليو ای پی په مرسته د بشری مرستو د ویش لړۍ پیل شوی او لا هم دوام لري. د ننګرهار په اکثرو ولسوالیو کې هم د بشری مرستو د ویش لړۍ پیل شوی چې یو پکې د چپرهار ولسوالی ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د کلی ملکان د خپلوي پر بنیاد غیر مستحق کسان د مرستو د ویش موسسو ته ورپیژندلي او اقداري لپامه غورځولي دي. دوه تنه معلم مرجان او احمد زمان وایي
چې څوک واسطه لري هغه کار کولی شي، څوک نه لري په سلو کې یو کس غریب ته رسیږي، نور هماغه خلک اخلي شي. څوک ساندار خلک دي، واکمن خلک دي،
یاره مکمل بس واسطه واسطه بازي ده او بس کنه موسسه ډیر راځي. یعنی دغه وسم زه تلی اومه بازار ته رانمه دا د سری او تخمونو د دې لړۍ پیل وه، داس خلکو پکې واخست چې یو هم پکې دې کان نشته.
په عین حال کې د چپرهار ولسوالۍ قومي مشران بیا د خلکو نیوکی ردوي او وایي د مرستو په نسبت د مستحقو کسانو شمیره سو برابر زیاته ده، ځکه خلک شکایت کوي. دوه تنه ملک رحمت الله او ملک زیاودین وایي
کوم بشری کومکونه چې راځي هم دا بسنه نه کوي، ځکه چې په ټول کلی کې زموږ په ټول کلی کې تریلی کې د سیوې چې 4000 کورونه دغه ته شل دانې کاټ راځي، نو اضافه موږ ته مشکل جوړ کړی دی.
موږ ته دغه سهم چې راځي کم راځي، هغه کم خلک چې نیوکه کوي چې موږ ته مواد نه رسیږي، صحیح ده دا موږ منو، هغه په دې حساب نه رسیږي چې موږ ته سهمونه کم راځي او دلته حجم چې دی زیات دی. که کله موږ ته د مرکز نه دا سهم د دې حجم په حساب نه برابر شي، نو دغه نیوکه به د ټولو خلکو ختمه شي.
د یادې ولسوالۍ دپاره د مرستو رسوونکي موسسې یو تن مسؤل عصمت الله هم وایي چې د مرستو اندازه هومره نه ده چې ټولو مستحقو کسانو ته ورسیږي. دی هم له نړیوالو مرستندویه موسسو غوښتنه کوي چې د مرستو د ویش سهم زیات کړي.
ډیرو ته نه رسیږي، ځکه چې سهمونه ډیر کم راځي چې دا بیا موږ دوی ته پولیسونو سره برخه کړو، نو کلیو ته ډیر کم تعداد سهمونه رسی، نو په دغه باندې چا ته چې ورسیږي هغه شکایتونه نه کوي او چې هغه چاته ونه رسیږي هغه خامخا شکایتونه کوي. نړیوال له موږ دغه غوښتنه کوو چې دا سهمونه موږ ته زیات کړي.
د چپرهار ولسوالۍ مسؤلین وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په دې ولسوالۍ کې 300 کورنیو سره د ډبلیو ای پی لخوا د غذایی موادو مرسته شوې او په تازه سروې کې چې د بشپړېدو په حال کې ده 1592 کورنۍ نور هم سروې شوې او مستحق ګرځول شوې دي.
موږ د خبريال رپورټ په پکتیا کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې په مرسته د سویل ختیز زون د پنځو ولایتونو یو شمېر جنو خزو د فیزیوتراپی په برخه کې درې کلنې مسلکي زده کړې سرته رسولې د دورې مسلانو ته د خوړو واستوګنې د مرستو ترڅنګ له فراغت سره سم د شخصي کاروبار لپاره د فیزیوتراپی یو شمېر وسایل هم ورکړل شوي دي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د پکتیا په مرکز گردیز کې د ناروی کمیټې لخوا د 500 سویل ختیځو ولایتونو یو شمېر جونې د فیزیوتراپی په برخه کې لدرې کلنو روغتیایي زده کړو فارغ شوې. روغتیایي مسؤلین په یاده برخه کې د مسلکي کادرونو او نجونو روزنه یو ګټور کار بولی وايي. د معلولینو د طبي درملنې پر ځای د فیزیوتراپی په واسطه د هغوی فزیکی معالجه په ګټه تمامیږي او باید په روغتیایي مرکزونو کې ډېره شي. د پکتیا د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټ مشر مجرم قیار وندې ته په خپل خبرو کې وویل
موږ شپږ فیزیوتراپیستانی چې د دې پندو ولایت سره ارتباط لري لکه پکتیا خوست پکتیکا غزنی او لوګر ډیر زیات معلولین شته چې د دې معلولینو زیات تدوی یوازې فیزیوتراپی
بلدوری ته غشمن جونی او خزه چې د ناروی کمیټې په چوکاټ کې د فیزیوتراپی په برخه کې درې کلنې زده کړې کړې غوښتنه کوي چې دوی ته د اړوندې ادارې د عملی خدمت زمینه برابرې کړي. د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکې شریفه شیرانی مشال رادیو ته ویل
فیزیوتراپی د څنګه فارغه یم. موږ ډیر زیات خوشاله یو چې د درې کلن پروګرام خلاص شو او موږ هیله لرو چې بیا هم داس پروګرامونه برابر کړي او تر څو وکولای شو موږ خپل ټول
د فیزیوتراپی د درې کلنې برنامې څخه د فراغت غونډې یوې بلې ویناوالې نجیبي د افغانستان لپاره د ناروې له کمیټې وغوښتل چې په ځانګړې ډول د ښځو لپاره دا ډول برنامې رواني وساتي. د غونډې یو شمېر ګډونوالو دینی عالمانو هم په خپلو خبرو کې د ښځو روغتیایي زده کړې د ټولنې او خلکو لپاره ډېرې ګټورې وبللې. دینی عالم مولوي بلال ویل
نن ورځ موږ په خوندو کې دومره ظرفیت په لاس راوړی دی چې موږ په یو مهمه څانګه کې د صحت لکه فیزیوتراپی چې موږ په دې کې فارغین لرو او هغه هم لیډیز د خوندو د خوا ډېر یو مهم پرمختګ دی.
د افغانستان لپاره د ناروې کمیټه چې شاوخوا سرویختو کلونو راهیسې په دې هیواد کې فعالیت لري په پکتیا او کاپیسا ولایتونو کې د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټونه لري چې د هماغو ولایتونو سربیره د ګاونډیو ولایتونو نجونې او ځوانان هم پکې په زده کړو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت مخکې د ناروې کمیټې د خوست له څانګې څخه هم د شپږو بیلابیلو ولایتونو شل تنه ځوانان د فیزیوتراپۍ له څانګې فارغ شوي ول.
د نجیب الله الوخیل رپورټ د خبرونې د پای شېبې دی. اوریدونکو د خبرونو لنډیز له ملیحه امیرزاده اورو.
وزیرستان کې په وسلواله حمله کې دوه پولیس اهلکار وژل شوي. د جنوبی وزیرستان په واڼه کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو تویل چې نن سهار یو نیمه بجه وسلوالو پر اغزی سیمه کې په پولیس ثانه د سپکې او درنې وسلې برید وکړ چې وروسته د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې دوه پولیس اهلکار وژل شو او دوه نور زخمیان شول. طریقې طالبان پاکستان د حملې ذمہواري قبول کړې. د پاکستان کورنو چارو وزیر ویلي چې خبریال ارشد شریف په کینیا کې په هدفي برید کې وژل شوی دی. رانا سناولا پرون په اسلام آباد کې وی خبري ویل چې لومړنی شواهد دا په ډاګه کوي چې ارشد شریف په تیروتنې سره نه دی وژل شوی. د کینیا پولیسو ویلي چې ارشد شریف په نایروبی کې د اکتوبر په 23مه تر هغه وروسته د پولیسو په ډزو وژل شو چې داغه ډرایور په امنیتي پوسټه موټر او ندرو. د پاکستان وزیر اعظم د سپریم کورټ له چیف جسټس څخه پر عمران خان د برید د پلټنو لپاره په ټولو ججانو د مشتمل عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. شهباز شریف دا خبره پرون په خپل ټویټر پاڼه کړې او لیکلي دي چې چیف جسټس عمر عطا بندیال ته په دې اړه لیک لیږلی دی. د بلوچستان د لادرکه کسانو کورنو غړو او مدني فعالانو ادعا کړې چې په هغه صوبه کې د پوځي عملیاتو پر مهال میرمنې او ماشومان نیول شوي. دوی پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال د بلوچانو د لادرکه کولو د مخنیوي غوښتنه هم وکړه. خو د بلوچستان کورنو چارو سلاکار میر ضیاء اللہ لانگو پر ان پپٹ کے وے خبری ہونے پر مال دا تورونه رد کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن او داغه د نیټو ملګری هیوادونه به په راتلونکي جولای کې په لیتوینیا کې خپل ټاکل شوی سرمشیزه کوي. دا خبره د نیټو سیکرټری جنرال ینس سټولټنبرګ نن په داسې حال کې وکړه چې په یوکرین د روس ته یرغل له امله په اروپا او شمالي اټلانټیک سیمه کې د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. او د کرکټ د شل اووریز نړیوال کپ لومړی سیمی فاینل لوبه کې نن د پاکستان لوبډلې نیوزیلینډ ته په 2 وکټو ماتې ورکړه.
اور دن کو د خبرو نور دی لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاته ورسېدې. تاسو پر همدې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. زه هارون بچا ملیحه میرزاده او زموږ تخنیکی همکاران د مشال ریډیو د سټوډیو نه اوس اجازه ترنه غواړو. د خدای پامان.